مشال رډیو دا مهال په خبر کې د ماسپخین یوا او په کابل کې دولسمی بجې دا مشال رډیو په دې خبرونه کې مو زو ګل ایاز او شاهین بونیری هر کله وای پر روان خبرونه کې د کابل سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونې ځخ خبرونه جمهوریت هم د خبرو خو اول وار ورکو شاهین بونیری ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د دې وخت مهم خبرونه په خبر کې د زری سړنو په مرکز په برید کې نه کسان وجل شوي او نور 22 ټپیان شوي دي په جنوبي وزیرستان کې د سړک تر غاړې خخ بم په 14 کې 15 قبایلي مشران وجل شوي دي او روسي له شمالي کوریا سره د اړیکو پرې کولو په اړه د امریکا غوښتنه رد کړې ده د خبرونو تفصیل پیښور کې د زری سړنو په مرکز په برید کې نه کسان وجل شوی او نور 22 ټپیان شوی دي چارواکي وایي چې وسلوالو برخې په سر کړې وي او نن سهار اسلامي کالج پوهنتون د مخامخ په زری روزنیز مرکز برید کړی دی امنیتي چارواکي وایي امنیتي سرتیري سیمې ته رسیدلي دي او په عملیاتو کې د ټولو وسلوالو یا د ټولو برید کوونکو د وجلو ادعا کړې ده د پیښور د شیرپور روغتون منتظمینو مشال لیډو ته ویلي چې په برید کې نه کسان وجل شوي او د یو خبریال په ګډون 22 جو بل دي د زری مرکزي زده کوونکي سعد الله خان مشال لیډو ته ویل د په شور له خوبه پاسید
زه سټیم را پاسې دلم نو بار आवाज ما خو سپریټان دي کنه بار به وځو د زبر اورالم درې سلور کسان او غنا غسیول کپړو کې وغي او ناری وی کاری پاس برخي زو برخي زو کنه بس ما ډایرکټ اندر نه تعالی بس یو لګو لګنه
تحریک طالبان پاکستان د بریډ زمواري منلې ده په جنوبي وزیرستان کې د سړک تر غاړې خخ بم په 14 کې 15 قبایلي مشران وجل شوي دي د پولیټیکل انتظامی او استخباراتي ادارې چارواکو بیګا مشال لیډو ته ویلي په خطر بازیګر په سپین کې سیمه کې هغه مهال وشو چې د امن کمیټې مشر ولی جان مسعود له سلورو قبایلي مشرانو میوه خان احمد ګل زمان خان او اردل خان سره په ګاډي کې روانو دوی وایي په پیښه کې دوه نور مشران جوبل شوي هم دي تحریک طالبان پاکستان مسعود ډلې د برید ذمواري منلې ده په خیبر پختونخوا کې د ایډز د کنټرول اداره وایي په صوبه کې د ناروغۍ د درملنې شپږ نوي مرکزونه پرانستي د دې ادارې مشر ډاکټر سلیم تیر مازیګر مشال لیډو ته وویل په خوا یوازې په پیښور او کوواټ کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغانو د رجستریشن او درملنې مرکزونه وو ډاکټر سلیم زیاته کړه په خیبر پختونخوا او قبایلو سیمو کې له 15,000 زیات کسان ایچ آی وی یعنی د ایډز د ناروغۍ وایرس لري خو په دوی کې یوازې شاوخوا 3,500 کسان له دوی سره رجستر دي دو ویل ایډز ناروغي ټول عمر درملنې ته ضرورت لري ډاکټر سلیم زیاته کړه چې په مریضانو کې زیاتره د پیښور او د هغو قبایلي سیمو دي چې له هیواده بهر مزدوري کړې ده په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن ویلي د هوایی بریدونو د دوام او پرخولو له لارې وسلوال ځپي نوموړي تېره ورځ د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د پولیسو د روزنیز بهیر د لیدو پر وخت په خبرو کې وویل په هوایی بریدونو کې د ولسي وګړو خوندیتوب ته ترجیح ورکوي
The enemy uses people as shields.
دا وای دښمن خلک د ډال په توګه کاروي او د خلکو له کورونو څخه حمله کوي. په ډیره خوښنۍ سره دا کله ناکله د مرګ جوړلې بایس شي. قومک به تر وسه هڅه کوي چې پر دښمن فشار زیات کړي او په عین وخت کې د افغانانو حفاظت وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ستراتیژي کې د پوز قومندانو ته د پخوا پرتله زیات واک ورکړل شوی او په اگست کې د ستراتیژي تر اعلان وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو هوایی بریدونه زیات شوي دي. د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف په امریکا تور پورې کړی دی شمالي کوریا پاروي چې د ټیمي توغندیو پروګرام پراخه کړي نوموړي تیر مازیګر په بیلاروس کې په خبرو کې د بیلستیک توغندي تر تازه ازموینې وروسته شمالي کوریا سره د اړیکو پرې کولو په اړه د امریکا غوښتنه رد کړه په کوریا ټاپو وزمه کې کړکېچ تر هغې وروسته ژور شو چې پیانګ یانګ د چرشنبې په ورځ د نوي بین البرازمي بیلستیک توغندي د بریالۍ ازموینې خبر ورکړ او ویل چې دا توغندي ته امریکا خاوره په نښه کولو صلاحیت لري واشنگټن پر هیوادونو غږ کړی و چې د پیانګ یانګ سره تعلقات ختم کړي او خبرداری ورکړی و چې که جنگ پیلېږي نو د شمالي کوریا مشرتابه به بالکل تباه کړي امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې سپینې ماڼۍ داسې پلان جوړ کړی دی چې ورسره به د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له دندې څخه لرې کولو تک اړ کړي او پر ځای به د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای مشر مایک پو پومپیو وزیر شي. تیر مازدیګر لومړی نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو په حواله خبر ورکړ. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به په اوونیو کې دننه اعلان وکړي. ایسوسیټیډ پریس، رایټرز، وینټي فیر او نورو خبري ادارو هم د لوړ پوړو چارواکو چې نمونه نه دي ښودل شوي په حواله د بارنو چارو له وزارته د ټیلرسن د تګ د امکان خبر ورکړی دی. د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف وایي د امریکا د هڅې به بریالی نه شي چې د شام د شپږ کلنۍ کورنۍ جګړې د ختمولو په موخه د موافقې له لارې له هغه هیواده ایراني پوځي سلاحکاران او جنګیالان وباسي. نوموړي تیر ماښام په روم کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل د امریکایي حکومت هدف دا دی چې له شامه ایران وباسي. ده وویل امریکا او روسیا د ایران په اړه پریکړه نشي کولی. ظریف وویل ایران د شامي حکومت په غوښتنه هلته حضور لري. د اسرائیل او سعودي عرب په ګډون په سیمه کې د امریکا مهم ملګرو له شامه د ایران د سلاحکارانو او جنګیالیو د ایستلو په ګډون په سیمه کې د امریکا مهم ملګرو بخښنه غواړم اوریدونکو په د اسرائیل او سعودي عرب په ګډون په سیمه کې د امریکا مهم ملګرو له شامه د ایران د سلاحکارانو او جنګیالیو د ایستلو په اړه د امریکا د دې غوښتنې ملاتړ کړی. او د سعودي عرب دولتي رسنیو خبر ورکړی چې له یمن څخه یې دغه هیواد لوري ته ویشتل شوی بیلستیک توغندې په فضا کې ویشتل شوی دی. د سعودي خبري ایجنس بیگانا وخته د ریاست په مشرۍ په یمن کې د شیعه یاغیانو پر ضد د جنګیدونکو نړیوال ائتلاف یو ویان ترکی المالکی له خولې ویلي دا توغندې د خمیس مشید خار لوري ته روانو چې په فضا کې معلوم شو او هم هلته تباه کړل شو. دغه د مشال لیډو د دیو خبرونه د موسم او کرنسي حال سراج ظهیر وړاندې.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.23 روپۍ او په 1.93 روپۍ یو یورو په 1.24 روپۍ او په 1.24 روپۍ د سعودي عرب ریال 23.50 روپۍ او 23.70 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 9.60 روپۍ او په 9.60 روپۍ او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 2.55 روپۍ او 314 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 21 او کم نه کم 9، بنو کې 22 او 8 او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 2 منفی ډیګری سینټی ګریډ وي.
کدام مرنه اردن کو خبرونو مد مشال اردن واوری دل چی شاین بنیری وڑان دی کبل او د موسم حال او کرنسی به درته اسلام آباد سرا ظهیر وڑان دی کل درن اردن کو کچرا صدر باندې گاڑی تر پای پای شی نو د نور رپورټونو تر سنگ د دی رپورټونو او د اونیز خبرونی تفصیل واوری. د پېښور پوهنتون سره نږدې زرعي روزنیز مرکز باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او دیشو زیات ژوبل دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر ویلي د وسلوالو د پټنځایونو په اړه پر پاکستان فشار زیاتوي. د منځني کور ځینې مشران او اوسیدونکو وایي چارواکي ورته د کورونو بیا آبادۍ لپاره پیسې نه ورکوي.
کوم مسالې حل نه روبسي حالانکه موږ سره د هر څه ثبوتونه شول.
نن د ایډز په اړه د آگاهی نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د خیبر پختونخوا اداره وایي په صوبا او قبایلي سیمو کې له 15,000 څخه زیات کسان ایچ آی وی لري.
زیات په خور د فاټا کم خلک چې کم بهر تللي هغه خلک هم کافي دي.
په جمهوریت خبرونه کې په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي او جمهوریت تنظیمونو د تاریخ په اړه نوې لړۍ پیلوي.
میں
کالج میں آیا ہوں کی بات ہے. قدر مر ادن کو تاسدہ مشال راڈیو د ماسپخین یوی بجی خبرونی تا اغواگی سنگ راس پا خبرون که هم باوری دل چه پا پی خبر که اسلامی کالج پهنتون تا مخامخ او دا پی خبر پهنتون سر نزدی دا زری روزنیز مرکز باندی وصلوال و طالبانو برید کرده دی او تر وسا پوری تر لاسه شوی معلوماتو تر مخا پا دی برید که لگ تر لگ نه کسان وردل شوی او دیشو زیاد جو بلدی. زمنګا دوا همکاران یو په زری روزنیز مرکز کې دنه موجود دی چې په کمزې کې برج شوی دی او زمنګ دویم همکار شبیر احمد جان د شیرپاو هسپتال کې موجود دی چې وژل شوی او ژوبل کسان چې دی هلته وړل شوی وو. نو لومړی زو د زری روزنیز مرکز ته چرته چې د مشال رادیو خبريال زلان یوسفزی موجود دی. زلان استړی مشي
خوار مشي.
زلان دینه مخکی شیبه مخکی هم تاسو سره خبرې شوې وي ک لګ را سره تازه صورتحال شریک کړي چې دا وخت د زری روزنیز مرکز چې کوم دی د دې څه صورتحال دی؟
ډیره مننه ګلایا. زه لږ شیبه وړاندې ستاسو د ټلیفون کول نه زه د روزنیز مرکز نه بیرون راووتلم. زه اوس بهر یم ځکه چې په دوه بجې باندې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر چې کوم دی هغه به د رسنیو سره خبرې کوي. د دې پیښې په اړه باندې پوره تفصیل به شریکوي چې په دې کې څومره کسان ژوبل دي، څومره مړه دي او څه څه پکې شوي دي. تر اوسه پورې هلته کې په دې وجه باندې پولیس چارواکو چا خبرې هم نه کولې، ځکه چې د آی جی صاحب آی جی به پخپله باندې چې کومه دغه تفصیلات د میډیا سره شریکوي. خو زما تر راوتلو پورې دغلته کې د امنیتي ځواکونو ډېر زیات شمېر چې په دې مرکز کې دننه موجود وو، د پاغې کې کوم نه پولیس د خیبر پختونخوا پولیس وو، پاغې کې د ملیشي ځواکونو، پاغې کې د پاکستان د فوج سرتیری وو. دغلته دننه په انسټیټیو په دې روزنیز مرکز کې دننه د ریسکیو یو دوه دوه ان بیړنیزو مرستو چې کومه اداره ده هغه د ترجمان بلال شهید سره چې زما خبرې وشوې، نو هغه وویل چې نه کسان تر دې دمه په دې پیښه کې وژل شوي دي او دوه ایش کسان ژوبل دي د ریسکیو 1122 په وینا باندې. په دغه وژل شوو کسانو کې هغه وایي چې شپږ مړه کسان چې دي هغه حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې دي او درې مړي چې دي هغه په خیبر ټیچنګ هسپتال یعنی په شیرپا
هسپتال. زلان که زمنګ درنو اوریدونکو ته یو واری بیا ک دا پیخي پاړه سهرنی تفصیلات شریکي چې دا بریټ نن سهار 100 بجې رامنست شو او دا کوم ځکی موقعیت لري چې کوم د زری روزنیز مرکز چې دی اګریکلچر ټریننګ سنټر چې دی دا په کوم ځکی موقعیت لري؟
سهار 8:30 بجې شاوخوا په دغه روزنیز مرکز کې د کرکلي دا د پیښور پوهنتون او اسلامي کالج ته بالکل مخامخ د لوی سړک دی بل لاس ته کم لاس ته شیرپاو هسپتال دی. دغه لاس ته دا روز بالکل شیرپاو هسپتال سره دیوال په دیوال باندې د کرکلي د روزنیز مرکز دی کې دنه د اګریکلچر ډایریکټریټ هم دی. نو سهار 8:30 بجې شاوخوا په دغه باندې وسلوالو بریټ کړی دی او تر اوسه پورې مونږ د حکومتي چارواکو له خولې داسې نه شو ویل چې دا بریټ کوونکي چې دا د دې تعداد څونه، خو چې کوم سرچینې دي هغه ویلي دي چې سهار دغه 8:30 بجې شاوخوا دا کسان په رکشه کې راغلي دي او د رکشې نه کوشي وي دي د بورقي اچولې وي یا د زنانو لباس اچولې وو. په هغې کې چې کوم نه د ندی ورننه وتي دي په ګیټ باندې چې کوم چوکیدار وو په هغې یې ډزې کړي دي. او څنګه چې تاسو دغه روزنیز مرکز ته ورننوځئ لومبنی مخامخ ودانه چې کوم راځي هغه هاستل دی کوم چرته چې زدهکوونکي پاتې کیږي په دغه هاستل ته ورننه وتي دي. او هلته کې چې کوم د ریسکیو 1122 په وینا باندې چې کوم وجل شوي یا جوبل کسان دي په هغې کې زیاتره شمېره هم د هغې زدهکوونکو ده څوک چې په دغه هاستل کې وو. نن څوک په پېښور کې د دودسم ربیع الاول عمومي رخصتي وه په ټوله خیبر پښتونخوا کې کالجونه یونیورسيټي سکولونه دا ټول بند وو. او په دغه هاستل کې چې کوم نه د زدهکوونکو څه شمېر موجود وو او هغه ځکه چې کم د لرو سیمو زدهکوونکي د بیر اسماعیل خان او د بنو د هری پور د ابتاباد دغه سیمو چې کوم زدهکوونکي نه اړید اسی یو رخصت یا دوه رخصت له کلیته نه ځي ان یز دوه سمو داخله کلاړ شي. نو د امر وځو په نسبت باندې په دغه هاستل کې د زدهکوونکو شمېر چې وو هغه کم وو. اني شاهدین چې کوم والته کوم خبرې وکړي یو دوه زدهکوونکو سره، نو یو زدهکوونکي دا ویل چې زه ودوم او یو بل مرګري د خوب نه پاس ولم چې پاسه او وسلوال راغلي دی او دز دي. یو بل زدهکوونکي سره چې ما خبرې وکړي هغه وی چې ما اول د دزو اوازونه ووریدل خو ما دا فکر کاوه چې بیرون به هڅه دزي، خو بیا چې کله یو مرګري د کمرې د دننه راننه وته هغه ویل چې راو وسلوالو بریټ کړل. نو کدا هاستل لیستر ګولیدلې حال درته زه وایم په هاستل کې چې زه ورغلم دا هاستل دوه منزله دی. دا هاستل په دواړو منزلونو کې د وینو نخې وي داسې معلومېده چې دلته کې کسان جوبل شوي دي یا په ډزو باندې وشتل شوي دي. په یو کمره کې داسې د 14 علامات هم ښکارېدل چې پته نه لګېده چې رسې 14 وه، خو داسې معلومېده چې لکه لاسي بم دغلته کې 14 وي یا بل څه شي 14 شي وي. زیاتره ډزې چې وي یعنی د پولیس سره چې کومه مقابله دی خلکو کړې نه هغه په دویم منزل کې چې کوم نه شي وه او هلته کې په دیوالونو باندې ډزو نه ډېرې زیاتې وي.
صحیح.
د امنیتي کله امنیتی ځواکونو یا د پولیس خبرو کونو الته کې چې کوم امنیتی ځواکونو موجود وو موږ سره خبرې وکړې نه هغه وی چې پولیس چې کوم نه هغه فوري د غزې تر رسیدلی او مخکې د دې چې د ملیشي یا د فوج سرتیری د غزې تر رسید پولیس چې ونه دغه هر څه په خپل واک کې غوښتي وو هم د پولیس
مجان موجود دی او غینا با تازه صورتحال باخلو چې الته صورتحال دی شبیر مجان سړی مشي شبیر از ماغه غورې تاسو شبیر تاسو زما غواړی غالبا من کوشش کوم چې شبیر سره رابطه وشي خو لږ شی به وړاندې شبیر سره دا تفصیلات شریک کړي وو چې په شیرپاو هسپتال چارواکو ورته دا خبره کړې وه چې دلته ورته درې مړی وړل شوي وو او همدغه راز د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس چې کوم چارواکي دي هغوی چارواکو مشال لري ته ویلو چې شپږ کسان چې کوم وړل شوي شپږ کسان دي هغوی هلته وړیوونو د دې تر مخه د چارواکو تر مخه په دې پیخه کې تر اوسه پورې نه کسان چې دي هغه وژل شوي دي او د دې شتو زیات چې دي هغه پکې ژوبل دي. دا لږه شیبه مخکې دا تفصیلات شریک کړو خو زلان یوسفزی چې کوم د ریسکیو 111 کوم هغه دی هغه سره خبرې کړې نو هغه د وینا تر مخه په دې پیخه کې دوه ش کسان ژوبل شوي دي. شبیر مجان را سره د ټلیفون په کرخه دی. شبیر استړی مشي. شبیر استړی مشي. ښه صحیح ده. تاسې وزیر سره خبرې وکړي او تاسو سره بیا موږ رابطه ونیسو. څنګه درنو اردو تاسې واورېدل چې زموږ همکار شبیر احمد جان دا وخت په هلته شیرپاو هسپتال کې ولاړ دي او یو وزیر صوبایي وزیر هلته راغلی دی او هغه سره خبرې کوي. څنګه هغه سره خبرې وشي او څه معلومات ترلاسه کړو نو درنو اردوونکو تاسو سره به شریکوو. خو تاسو یو وار بیا و چې نن سهار شاوخوا 8:30 بجې وسلوالو طالبانو د پیښور زری روزنیز مرکز باندې برید کړی دی. دا روزنیز مرکز اسلامي کالج پهنتون او پیښور پهنتون سره نږدې دی. په دې معنی وسلوالو طالبانو برید کړی دی او د چارواکو تر مخه وسلوال طالبان په برقې کې په یو رکشه کې راغلی وو او په دغه ځای کې برید کړی دی. په دې برید کې تر اوسه پورې ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه لږ تر لږه 9 کسان وړل شوي او تر دې شو زیات شوبل دي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
مشال اړوته تاسو غواګې په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو مشر وای واشنگتن په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځاینو په اړه پر اسلام آباد فشار ته دوام ورکړي. جنرال جان نیکلسن تیر ورځ په لوګر ولایت کې د پولیسو د روزنیز بهیر لیدو ته ورغلی وو. په هغه مهال نوموړي خبرلارانو ته ویل په افغانستان کې هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه هوایي بریدونو ته دوام ورکوي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي پرون به ویلي وو چې د پټنځاینو په اړه د اسلام آباد او واشنگتن په نظر کې توپیر دی او دا چې دوی د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته ژمن دي. احمد تکل نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان نیکلسن وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو مسله د امریکا د حکومت لپاره په لومړیتوب کې ده او خورا په جدیت سره یې تعقیبوي. جنرال نیکلسن پرون د لوګر ولایت په محمد اغه ولسوالۍ کې د پولیسو د 333 ځانګړي قطعې د روزنې جریان د لیدنې پر مهال خبریالانو ته وویل چې واشنگتن به پر اسلام آباد فشارونو ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې په دې اړه د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ په لوړه کچه خبرې روانې دي. جنرال نیکلسن د دې خبرو د نتیجو او څرنګوالي په اړه جزئیات څرګند نه کړل خو ټینګار یې وکړ چې ولسمشر ټرمپ په خصوصي بحثونو کې په دې برخه کې خورا جدي دی.
I won't talk about the next steps that we will take.
دهغه اقدامات په اړه چې موږ یې په پام کې لرو نه غواړم څه ووایم خو تاسو ډاډه اوسئ چې د امریکا حکومت به پر پاکستان فشار راوړي. هله منیو چې پاکستان به د تروریستانو پر ضد لمک سره ګډ کار وکړي. دا تروریستان د پاکستان لپاره هم خنه دي خو که پاکستانیان دا کار ونه کړي موږ به بیا هم فشارونو ته دوام ورکړو. په دې اړه د دولتونو ترمنځ په لوړه کچه خبرې روانې دي. تاسو واوریدل چې ولسمشر ټرمپ څه وویل، هغه خورا زغرد دی او حتی په خصوصي بحثونو کې تر دې هم زغرد دی. جنرال نیکلسن د دریو پرله پسې ورځو لپاره د هلمند په شمال او همداراز د دې ولایت په جنوبي سیمه بارمچه کې هوایي حملو ته اشاره وکړه او ویل چې په دې حملو کې د وسلوالو طالبانو اړوند د مخدرو موادو د تولید مرکزونه په نښه شول. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وویل د طالبانو د عوایدو پر سرچینو حملې به له دې وروسته هم دوام وکړي.
We have widened the scope of our strikes.
موږ د خپل هوایي حملو شوا پرخه کړه ده چې د دښمن د اوایدو سرچینه او حمایوي تاسیسات، یعنی د هغو شتمنې، د روزنې کمپونه، د نفوذ ساحه او ترڅنګ د جګړې په ډګر کې د هغو وسلوال پنهخه
کړو.
جنرال نیکلسن وویل چې په دې بمباریو کې طالبانو ته د 50 میلیون ډالرو معادل زیان اوښتی دی. د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د امریکا د پوځ قمندانانو ته د افغانستان د جګړې په ډګر کې د پخوا په پرتله زیات صلاحیتونه ورکړل شوي او ترڅنګ یې په هوایي حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. جنرال نیکلسن تایید کړه چې پر وسلوالو مخالفینو هوایي حملې درې چنده زیاتې شوې دي. هغه وویل چې دا د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده او له افغان حکومت سره له سلا مشورو وروسته ترسره کیږي. جنرال نیکلسن که څه هم په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو پر پیښو خواشیني څرګنده کړه، خو ډاډ یې ورکړ چې دوی تر وسې وسې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه کوي.
احمد تکلو چې تاسو رپورټ وړاندې کول او په همدې موضوع کې پاتې کیږو. قدرمن اوریدونکو، په تېرو میاشتو کې امریکایي او پاکستانی لوړپوړو چارواکو د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې د بحث لپاره د دواړو هیوادونو سفرونه کړي، خو شننونکي ګڼي چې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې لا هم ندی خیشبی. په پاکستان کې د حقانی شبکې پر ضد اقداماتو نخکار کېدل او په ترهګرۍ د تورن حافظ سعید خوشی کول تعلقات لا پیچلي کړي دي، چې له کبله یې امریکایي چارواکو یو ځل بیا له وسلوالو سره د پاکستان پر اړیکو نیوکې کړي دي. خو اسلام آباد د واشنگټن خپګان د نظر توپیر بولي او وای ورسره د اړیکو ښه کولو هڅه کوي. بشیر ګواخ پر دې موضوع دا راپور جوړ کړی دی.
د پاکستان بهرنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د نومبر په 13 تاریخ اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د امریکایي چارواکو وروستیو بیانونو کې پر اسلام آباد تنقید له دې وجې دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لا هم د ترګرې سره مبارزې په اړه فکر یو نه دی.
د امریکا په ارزونې او زموږ په ارزونې کې فرق شته دی. یقینا د دواړو خواوو فکر یو شان نه دی. د دې فکري توپیر کمولو لپاره کار روان دی. هغوی هم دلته راغلي وو او موږ هم ورغلی یو. په دې اړه خبرې کوو، هیله مو دا چې مشترکه ټکي پیدا کړو او په ځینو خبرو سلا شو.
د رویټرز خبری اژانس تر مخه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر امریکایي جنرال جان نیکولسن د نومبر په 28 په واشنگټن کې خبرلان ته وویل چې د نورو امریکایي چارواکو سره په دې اړه همغږی دی چې د پاکستان جاسوسي اداره ISI له حقانی شبکې سره اړیکې لري چې په 2012 کال کې امریکایي وترهګر ډله ګرځولې وه. پر افغانستان او پاکستان د څو مشهورو کتابونو لیکوال څېړونکی احمد رشید وای د نیکولسن پر خفغان پوهیږي، ځکه چې د ده په وینا تر اوسه پاکستان د حقانی شبکې او طالبانو پر ضد هیڅ نه دی کړی.
د امریکا او ناټو هیوادونو سره د پاکستان ترینګلې اړیکې نور هم پسې خرابېږي. دوی له پاکستان غواړي چې دغلته د موجودو حقانی شبکې او نورو طالب مشرانو خلاف کاروایی وکړي. فکر کوم اوس توقع داده چې پر پاکستان به ځنی بندیزونه لګیږي.
د تیر اگست په 28 نیټه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ اعلانولو په مهال پاکستان د وسلوالو په ملاتړ تورن کړ. په دې اړه جنرال جان نیکولسن د تیرې سه شنبې په ورځ خبرلانو سره خبرو کې زیاته کړه چې د ولسمشر ټرمپ د سخت دریځ سربیره هم د وسلوالو سره د پاکستان په ملاتړ کې بدلون نه دی راغلی، خو اسلام آباد تل ویلي چې د سیمې امن ته ژمن دی او ترهګرۍ سره مبارزه کې باید د ځواکونو قرباني هیره نه شي. د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر اسد منیر هم ورته نظر لري او وایي د نیکولسن خبرې د ترهګرۍ سره مبارزې لپاره د واشنگټن او اسلام آباد ممکنه شریک کار زیانمنولی شي. دغه په وینا کې امریکا پر پاکستان بندیزونه ولګي ډیره ګټه به ونه کړي.
دی تعلق پکار دے دے نہ بغیر دا کار نہ چلی نہ با افغانستان کے امن ناراضی اور نہ با پاکستان کے داسے امن نو دے طریقہ دا دا پکار دے چی مجھ حکومت ورتوئے چی دا دا تاسو مشتا سرا کئی ثبوت را کئی مخ کے غی ورتویلی چی تاسو مشتا ہوئے چی فکرانی دی مجھ کا ایکشن وانے رشتو بے تاسو ہوئے کنا چی جی دی تابن نہ کئی کانگریس مخ کے نا اپروف کرے چی دا کوئلیشن سپورٹ فنڈ نیکسٹ کس بنے ور کئی
امریکا پر پاکستان لدی قبل هم نیوکی کړی چې پر ترهګری تورن د جماعت داوا ډلې بنسټ ایښودونکي حفیظ سعید د نومبر په 24 د لاهور های کورټ د حکم په بنیاد په خپل کور کې له نظربندۍ خوشی کړ. د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس ویاندې سارا هکبی سینډرز د نومبر په 25 تاریخ خبرلانو ته لیږلې یوه خبر پاڼه کې ویل که حافظ سعید بیرته ونه نیول شو د واشنگټن او اسلام آباد اړیکو ته به ډېر زیان ورسی.
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا ترا پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر یوانی مبجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدلای شئ.
مشال اړتیا تاسې غوږی قدرمن اودونکو د منځنی کورمیزین اوسیدونکو وای چارواکي ورته د کورونو د جوړولو هغه پیسې نه ورکوي چې ژمنه ورسره کړې و. دوی تیر مازیګر مشال اړتیا ویل تر نامنی ورستو چې خپل کلو ته ستانه شول نو هلته یې خپل کورونه جوړ کړل خو چارواکو بیا په سروې کې شامل نه کړل او په دې توګه د تاوان له پیسو بې برخې شول. په سینټ کې د کورمی استازي وای دا موضوع له انتظامی او فوج سره شریکوي. تاریخ اورغزی نور تفصیل سره.
پوکورما کې د مسوزو الشیزو پاړچم کني او زهموش مشران پر دې ګلمند دي چې حکومت ورته په سروې کې د پاتې کسانو نمونه د شاملولو مسله نه حل کوي. ځای مشرانو په خبره هلته تر 3000 زیات کسان داسې دي چې کورونا د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وښننګ شوي دي خو په سروې کې نمونه نه دی اچول شوي. د میرباغ پټان عبدالخالق وای دوی خپل فریادونه او غوښتنې له متعلقه ادارو سره شریکې کړي او بار بار مرسته ترې وغوښتله خو دغه مشکل ته هیڅ پام ورنه کړی شو.
حالانکه موسره د هر څه ثبوتونه شو دي آرمی په خپل 2013 کې سروي کړی چې دا کورونا لاندې دي.
په کورما کې حکومت 2 ځل د نړیدلو کورونو سروي کړی دا خلاصي می متاثرینو سره مرسته پر دویم سروي کیږي. د ساده حاجی محمد لوکمان ورغزی وای حکومت دې پر خپل هغه سروي له متاثرینو سره مرسته وکړي کما چې مخکې پر متاثرینو واپسی ورسته تر سره شوی و.
کله واپس وی رټنې وشو دوی ناغوی مجبورو روغ روغ کور غټ غټ میلې او مکمل ستر ستر هغه هغه ټوله ډنګ شو لوړ لوغوی مجبور شو تو نه قرضه مو نه قرضه وای وکټه ځون ته برابر کې دوی کټه برابر کې ځون خو بڅکی تیری الته ووري دی الته سړ دی الته تکلیف ته نو اغه چې تاسو کورونا جوړ کړی چې جوړ مکړی لیازه مو سره چې ته تاسو ته مت کې دادی چې مو تاسو ته بیسې نه درکو سروي کې منا شو.
مشال لډیو چې کلا په دیړه لسنټر سجاد توري سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وا چې پاولنې سروي کې د کورونا ډیر اندراج غلط او جالي شوی دی نو ځکه حکومت په هغه سروي لسمی متاثرینو سره مرسته نه کوي.
مطلب حالات کی موجود ہے یا مثال چاہتا ہوں شیوی دی جانا دیکھیے دو ابجیکشن دا کیس دی کی فیک ورک کی جوڑی شیوی دی نا ان گراؤنڈ سے شیوی دی کو مکھ کے سروے دے کو مطابق انشاءاللہ دے جل سے زلوٹ شون دا مز پولیٹیکل سروے میں لو دا ٹول رکھو او برگیڈیئر سروے میں لو کو
فوکرما کے واپس شیو کڈوالو تا حکومت پر مکمل تو گڑنگ شیوی کرون لا پارا سلو لکا او دلگ نقصان لا پارا 2,85,000 روپے ور کوی. تارے کورک زے مشال ریڈیو پی خبر
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے.
مشال اړیدا تاسو غوږی درنو ودونکو د خبرونه په دویم مرمۍ کې تاسو لپاره ونې خبرونه جمهوریت او نور رپورټونه هم لرو. خوښ وخت شوه دی د ماسپخین یوونی ما بچا شاین بنری هم راسه په سټوډیو کې موجود دی. نو له هغه نه د خبرونو لنډی زورو
سړمشه دی وخت مهم خبرونه په خبر کې په زری روزنیز مرکز په برید کې نه کسان بجل شوی او نور 22 ټپیان شوی دي. چارواکي وایي چې وسلوالو برقې په سر کړې وي او نن سهار اسلامي کالج په هنتون د مخامخ په زری روزنیز مرکز برید کړی دی. تحریک طالبان پاکستان د حمله ذمہواری منلې ده. په جنوبي وزیرستان کې سړک تر غاړې خخ بم په 14 کې 15 قبایلي مشران وجل شوی دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال لیډو ته ویلي په خطر مازیګر په سپینکې سیمه کې مخه تراغلې ده. تحریک طالبان پاکستان مسعود ډلې د برید ذمہواری منلې ده. په خیبر پختونخوا کې د ایډز د کنټرول اداره وایي په صوبه کې د ناروغۍ د درملنې شپږ نوي مرکزونه پرانستې دي. دغه ادارې مشر ډاکټر سلیم مشال لیډو ته ویلي دي چې د دوی سره په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې 3.5 زره د ایډز د ناروغانو نمونه درج دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن ویلي دي د هوایي بریدونو د دوام پراخولو له لارې وسلوال ځپي. نوموړي تیره ورځ د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د پولیسو د روزنیز بهیر د لیدو په وخت دغه خبرې کړې دي. د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاورو پر امریکا تور پورې کړی دی. شمالي کوریا پاروي چې د اټمي توغندیو پروګرام پراخه کړي. نوموړي تیر مازیګر په بیلاروس کې په خبرو کې د بیلستیک توغندي تر تازه ازموینې وروسته له شمالي کوریا سره د اړیکو پرې کولو په اړه د امریکا غوښتنه رد کړې ده. او امریکایي رسنۍ خبر ورکړي چې سپینې ماڼۍ داسې پلان جوړ کړی دی چې ورسره به د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له دندې څخه لرې کولو ته اړ کړي او پر ځای به د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی اے مشر وزیر وټاکي.
شاهین بنری چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. قدرمنو ودونکو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريالي راوی اکرم خان د پاکستان د زینو رسپانډو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې راپور کې راغون کړی دی.
د ایکسپریس ټریبیون ورسپاره خبرې درې کې لیکي پاکستان کې دا وخت شاخوا 1,03,000 کسان د ایچ آی وی ښکار دي. دا شمیره د تیر کال په نسبت سیوا شوې چې مطلب یې دا شو چې په زرګونو کسان د ایچ آی وی ایډز د خطر سره مخ دي. ادارې وایي چې په ټکنالوژۍ کې پرمخت لرلو سره د علاج وسنه سم ممکنه شوی دی خو د دې ناروغۍ پر ضد په ټولنه کې توپیري چلند او بدنامۍ له وجې دا ناروغي نور ژوندونه هم خطر سره مخ کوي. ورسپاره کې راغلي چې ځینې ناروغان خپل درملنه د دې یرې له کبله نه کوي چې له ټولنې څخه د ایډز پر ضد د نړیوالې ورځ په موقع دا اوس مهم دی چې په صوبایي او افاقي کچ نه یوازې فنډونه او درملنه ورکړی شي بلکې ولس ته هم د دې ناروغۍ پر ضد زده کړه یا پوهه ورکول پکار ده. ادارې کاږي چې دا پوهه یوازې عام ولس پورې محدودول نه ده پکار بلکې دا د درملنې سهولت ورکوونکو پورې هم رسول پکار دي ولې چې دوی د نرخزیانو سره مناسبه چلند نه کوي. ورسپاره زیاتوي چې نرخزیان د ایچ آی وی خطر سره زیات مخ وي ولې چې دوی نه زده کړه او نصیحت پورې رسایي لري. د یو اوسني رپورټ تر مخه چې په نرخزیانو د ایچ آی وی تر 3% پورې سیوا شوی. ادارې اخیر کې لیکي چې د منشیاتو عادي کسانو یو غټ شمیر هم د دې مرض ښکار دي ولې چې دوی د نشو لپاره غیر محفوظ سرنجونه لګوي او د لړکی به خصوصي هڅې کول وي ولې چې د دې غربت تر درملنې پورې رسایي نور هم کم کړي. مشرق رسپاړه خپل ادارې کې لیکي د خبر پښتونخوا د خوراک محکمې لاړه هم د پېښور پر رنګ روډ د خوراک لپاره تیل جوړونکي په یوې کارخانې چاپه وهل یو ښه ګام دی. دې نه دا ښکاري چې په مارکیټ کې په لویه پیمانه جعلي خوراک تیل خرڅېږي. ادارې کاږي اوس وایي چې مارکیټ کې د دې جعلي تیلو ذخیره تلف کړی شي او د دې په خرڅولو کې ککړ کسانو پر ضد کاروایي وشي چې ولس د دې نقصان ورکوونکي تیلو نه بچ شي. ادارې مخکې لیکي ملکي چې څنګه جعلي او غیر معیاري شیان جوړیږي او کاروباري کېږي نو هغه چا نه پټ نه دی. خدا کار او د دې خرڅولو معامله په دې زیاته سنگینه ده چې نه خپنې غدا د خلکو ژوندونو سره لوبه کول دي. ورسپاره زیاتوي چې خبر پښتونخوا کې هسې هم ولس لپاره د درملنې مشکلات شته او بیا نور نقصان دا جعلي شیان پوره کوي. دې معاملو کې حکومت هم د برابر شریک دی ولې چې د داسې معاملو په مخنیوي کې د ځنډ نه کار اخلي. ادارې په وینا کې حکومتي ادارې خپلې ذمېواري سنجیدګۍ سره پوره کړي نو نه به جعلي او صحت ته نقصان ورکوونکي شیان تیاریږي او نه به مارکیټ کې خرڅول کیږي. دې لړکی یو سخت مهم هم چلول پکار دي او د ذمېوارو پر سر د سمصلحت نه کار هم نه دی اخیستل پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو برخه کې تاسو لپاره دوه مقاله کتنه لرو. برتانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز د بانډونو نړیوال بازار ته د پاکستان پر بیا ور داخليدو او د اربونو ډالرو د پور ترلاسه کولو په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي پاکستان په نسبتا ښو شرایطو او بیو دا پورونه ترلاسه کړي دي. هلته سټارټفورډ کمنټري لیکي په افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د درنو جګړو اټکل شوی دی. د دوړو لیکونو مهمه برخه درته نجیب امیر وړاندې کوي.
فاینانشل ټایمز د پاکستان په اړه په یو مقاله کې لیکي چې یاد هیواد په تیرو دوو کلونو کې په لومړي ځل توانېدلې چې د نړیوالو پانګوالو بازارونو څخه 2.5 بلیون ډالر پور واخلي. پاکستان د تیرې چهارشنبه په ورځ نسبتا په ښه بیه د 5 کلونو لپاره د سکوک یا اسلامي بانډونو او د 10 کلونو لپاره د یورو بانډونو په ضمانت دغه پور ترلاسه کړ. دا د دې خبرې غمازی کوي چې لا هم بهرني پانګه چونکي په پاکستان کې پیسو لګولو ته پور اعتماد دي. فاینانشل ټایمز لیکي دا هر څه په ملک کې د سیاسي او اقتصادي ناندریو باوجود مخې ته راغلي دي. مذهبي ګوندونو نږدې تر یوې میاشتې پورې د مظاهرو په ترڅ کې د اسلام آباد نه وتلي عمومي لاره بنده کړې وه او د ملک سرخار نږدې تړل شوی و. بل پلو سټراتفور کمنټري د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې په کې راغلي په راتلونکو کلونو کې بعد امریکا له ملاتړ څخه برخمن افغان ځواکونه او طالبان هڅه کوي چې د ناندرۍ د ختمولو لپاره خپلې حملې تیزې کړي. طالبان به هڅه کوي چې په خاري سیمو کې د جګړې د سختولو په موخه په کلیوالو سیمو کې خپلې حملې تیزې کړي او افغان ځواکونه به هڅه کوي چې په لرې پرتو کلیوالو سیمو کې له لاسه وتلې سیمې بیا ونیسي. خو یوه خبره واضحه ده چې دواړه لوري به په لاره کې د خنډونو سره مخ کیږي. سټارټ فار کمنټري لیکي افغان ځواکونو او د دوی د ناټو ملاتړو ته به دا مسؤلیت په غاړه وي چې د ولایتونو مرکزونه د طالبانو له نیولو وساتي، خو د یاغیانو خلاف د خپلې مبارزې بیا تقویه کول به هم ورته ضروري وي. په دې ترڅ کې د افغانستان په جنگي میدان کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د بری لپاره په راتلونکو میاشتو کې د جګړې د شدت وړاندوینه کېدای شي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی راغو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلي او پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره زاره خور دی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو تاسو غوږی تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. روسیې له شمالي کوریا سره د اړیکو پرې کولو په اړه د امریکا غوښتنه رد کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وړم ورځ د امنیت شورا په غونډه کې پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې له شمالي کوریا سره تعلقات ختم کړي. خو د روس د بارونو چارو وزیر سرګی لاواروف تیر ورځ ویل د مسلې حل د خبرو د لارې ممکن دی. چین هم ټینګار کوي چې د شمالي کوریا د بیلستیک توغندیو او د اټمي وسلو په د پروګرام په لکبل پیدا شوې کړکېچ سیاسي او ډیپلوماټیک حل ته اړتیا لري. نور تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې ورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون پر متحدو ایالاتو تور ولګاو چې د شمالي کوریا پر ضد پارونې کوي او په نتیجه کې پیونګیانګ د خپل بالستیک توغندیو د پروګرام د پیاوړي کولو هڅه کوي. سرګی لاوروف پرون په بیلاروس کې خبریالانو ته وویل چې د دې ستونزې لپاره باید سیاسي حل لاره وموندل شي.
موږ
په دې برخه کې منفي نظر لرو. موږ څو ځلې ټینګار کړی چې د بندیزونو له لارې پر شمالي کوریا فشارونو ټول ستړي کړي دي، خو د امنیت شورا ټول پریکړه لیکونه یوه مهمه برخه هم لري چې سیاسي حل دی. د شمالي کوریا د توغندیو پروګرام ته پاملرنه یو ځل بیا وروسته له هغه واوښته چې پیونګیانګ وړمه ورځ په بریالیتوب سره د یو بل بلستیک توغندي د ازمویلو کولو اعلان وکړ. شمالي کوریا وایي چې دا توغندای په امریکا کې هر ځای په نخښه کولای شي. مسکو د شمالي کوریا دا ازموینه وغندله او پرونکی اقدام یې وباله، خو لاوروف پر امریکا هم تور ولګاو چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په وړاندې پرونې کوي او په نتیجه کې هغه نوي افراطي حرکات کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل متحد ایالات او د شمالي کوریا سیال هیواد جنوبي کوریا باید له هغو پوځي تمریناتو ډډه وکړي چې په روانه دسمبر میاشت کې پلان کړي دي. لاوروف دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل متحد ایالات له شمالي کوریا سره جګړه نه غواړي، خو دې خبرداری ورکړ چې که پیونګیانګ د تیری هغو اقداماتو ته دوام ورکړي چې نتیجه یې جګړه وي، نو د دې هیواد رژیم به ګرسره له منځه یوړل شي. میرمن هیلی د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې چې ورمه ورځ جوړه شوه پر نورو هیوادونو غږ وکړ چې له شمالي کوریا سره تجارتي او ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي، خو په غونډه کې چین او روسیه له دواړو خواوو د زغم غوښتنه وکړه او د روسیې سفیر واسیلی نبینزیا وویل د یوه اټومي قدرت په توګه د شمالي کوریا د ظهور د مخنیوي یوازینۍ لاره ډیپلوماسي ده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال اړیکا تاسې غوږی خدمتونو ودونکو په خبر پښتونخوا کې د ایډز ناروغي د مخنیوي پروګرام مشروي په صوبه کې د دې ناروغي د درملنې شپږ نوي مرکزونه پرانستې دي. ډاکټر سلیم مشال اړیکا ویل دوی په خوا یوازې په پیښور او کوټ کې د ایډز درملنې مراکز لرل. نوموړي د ایچ آی وی و ایډز د مخنیوي نړیوالې ورځ په مناسبت ویل د دې ناروغي وایرس د نامحفوظ جنسي اړیکو او د یوې ستنې ډېر کسانو ته د استعمالولو له وجې خپرېږي. له ډاکټر سلیمه زلان یوسفزی پوښتنه کړې چې دوی په خیبر پښتونخوا کې د ایچ آی وی ایډز څومره کسان رجسټر کړي دي. نوموړي په جواب کې ویل
زموږ سره دي چې کوم رجسټرډ کسان دي چې چاته ایډز دي هغه تقریبا 3,400 دوه سینټری دي. زموږ یو په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دي او یو کوهاټ ډیسټریکټ هډ کوارټر اسپیټال کې دي.
او د فاټا یعنی قبایلی سیمو ناروغان چې دي هغه چرته رجسټر کیږي؟
دي کې مختلف ضلعو پیشنټس دي، هغه کې د فاټا هم دي، هغه کې افغان ریفیوجیز هم دي.
د داتا سو چې کوم شمیر یادوي دغه ټول فاټا او خیبر پښتونخوا ټول ګډ یو شمیر
ګډ ټول یو ځای دي.
دا چې به وی ډاکټر صاحب چې ګنه ځنې خلک په وی د ایډز په ناروغي به اخته وي خو معلومات پېنه کیږي نه تاسو سره رجسٹر نه وي؟
یو سروي شوی دی داغه کې زمونږ چې کوم د خیبر پښتونخوا استیمیټډ پاپولیشن دی کنه چې هغه کې تقریبا د 15,000 کیسز دي د ایچ آی وی تقریبا 3,500 موږ سره رجسٹر دي. دا نور چې دي دا لا یا رجسٹر نه دي. نو د مخنیوي لپاره زمونږ د چې کوم پروګرام دی مخکې دوه سنټر وي اوس موږ دا زیاتو شپږ نور نوي سنټر موږ جوړ کړی ورته.
دا کم کم ځای کې؟
یو په پټخیلا کې دي ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال، یو مردان میڈیکل کمپلیکس، یو یو ٹیچنگ ہاسپٹل ایبٹ آباد کے ہم جوڑ کو جی، یو مونگ جی دا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ڈیر اسماعیل خان کی جوڑ کرے جی، اور یو مونگ دا چکم خلیفہ گل نواز اسپتال دے بنو کی جی جوڑ کرے جی. بول جی دا نور دو چیو نندا خو آلریڈی مونگ ذرا مکھنا کار کولو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس والا اور کوہاٹ کی.
پدے کی چکم خلق تاو سر رجسٹر شی بیا دا آگے خلق را پارتا سکو ایزا کچی اکثر خو خلق ہوئی چی ایڈز دا سی لا علاج ناروغی دا علاج نہیں کی گن
دخل کو پرسپشن ہو جی چی دا لا علاج دی حالانکہ دا دے علاج موجود دے او مونگ با دے سینٹر ہو کچی مونگ سر رجسٹرڈ کسان دی دی تا مفت دوائن ورکو خود دے علاج چی دے نو آغا سنگا دا شوگر مرضی طول عمری علاجی جی ورتا
مطلب رنز ور سر ختمی گی نخو انسان جواندی
اندند جی او صحت ام خی جی او دا بیسیکلی وائرس دے گا جی نو دا وائر لوڈ کم شی
ستاسو چې کوم ایڈز کنٹرول پروگرام دی تاسو صرف دغه رجسٹرڈ کسان د درملنې کار کوي او کنه داسې خلکو کې پوهه پوهې پیدا کول لپاره کوشش کیږي چې خلک په دې خبره پوه شي چې ایڈز د سن لګي او څنګه به ځان بچي؟
د پوهه او د دې اویرنس لپاره چې موږ اکټیویټیز کوو.
ډاکټر صاحب تاسو سره چې کوم ناروغان رجسٹرډ دي په دې کې زیاتر شمیر د کمې ضلع نه دی، د خیبر پښتونخوا د کمې سیمې نه زیات ناروغان راځي؟
زیات خو پېښور او زموږ د فاټا کم خلک چې کم بهر تللی دي هغه خلک هم کافی دي.
د خبر پختونخوا د ایډز کنټرول پروګرام له مشر ډاکټر سلیم سره مو د زلان یوسفزی مرکه واوریدله.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې ز خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
قدر مرا ودن کو بالکل لژمن سره سم اوس وار رسیدلې د اونیز خبرونی جمهوریت. قدر مرا ودن کو د جمهوریت ل نننی خبرونی په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي تحریکونو لړۍ پیلو. په نننی خبرونی کې به په پاکستان کې د طالب علمانو د سیاسي تنظیمونو او هلو زلو د پیل او په 1900 لسیزه کې د دې تنظیمونو د لاسته راوړنو په اړه واوري. دا خبرونه جمهوریت هر اونۍ تاسو لپاره په امیر ساحل جوړوي.
په نړیواله توګه د زده کوونکو سیاستونو څه بدلونونه راوستي یا د راوستو هڅه کړې ده. په پاکستان کې د طالب علمانو سیاست څنګه پیل شو؟ په دې لړ کې د پښتنو، بلوچستانو او نورو قومونو زده کوونکو څه ډول سیاست کاوه؟ د 1900 زیږیز لسیزې د پوهنتونونو او کالجونو د زده کوونکو سیاست په څه اساس ولاړ و؟ د زده کوونکو د سیاسي فعالیتونو لاسته راوړنې څه وې؟ دا نورې پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو لنن موږ په جمهوریت خپرونه کې په پاکستان کې د کالجونو او یونیورسيټیو د زده کوونکو د سیاسي فعالیتونو او تحریکونو یو لړۍ پیلوو. په نننۍ خپرونه کې به واورئ چې د زده کوونکو سازمانونو یا تنظیمونو پر نړیواله توګه څه ډول سیاست کاوه او د نورې نړۍ په څیر په پاکستان کې څه ډول سیاست پیل شو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک هم د زده کوونکو په توګه نظریاتي سیاست پیل کړی و. دی وایي په 1908 زیږیز لسیزه کې په ټوله نړۍ کې ځوانانو سیاسي پاڅونونه کړي ول او دا په نظریو ولاړ پاڅونونه ول. د خټک په خبره نړیوالو پاڅونونو د پاکستان پر پاڅونونو هم اغیز وکړ او په هغه وخت کې دوی هم سیاسي تنظیمونه جوړول پیل کړل.
زمونږ چې په 1908 کلونو کې ټول جهان کې د ځوانانو یو پاڅون منځ راغلو، اغیز پاکستان کې شو او د ایوب خان دیکتاتوري په ختمېدو هغه نرسته موږ سازمانونه جوړ کړل او هغه په 1900 کلونو تر نیمایي پورې موجود و. د دولت ماشاءالله پورې تربیت ورکړي چې څنګه خپل نظر وایي او څنګه نور خلکو نظر واوري.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مشر پخوانی سېنټر او د دې ګوند زده کوونکو د سازمان پخوانی مشر رضا محمد رضا وایي په پیل کې د ایوب خان د واکمنۍ پر ضد او د جمهوري اقدارو او جمهوري نظام د راوستلو لپاره بیلابېل ډلې یو ځای شوې او نېشنل عوامي پارټۍ یا نیپ یې جوړ کړه.
لومړی امریت چې په 1905 کې د ایوب خان مارشال لا ولګېدل او تر هغه د مخه هم داسې حالات چې د ملک آئین او قانون نه جوړېدل. بیا د ملک ډېر جمهوري حکومي وطني مترقي لیبرل سیکولر دا پارټیانې کله د بادشاه خان و که د خانشیر عبدالصمد خان فلزي و که د جیم سید و که د مولانا باشانی و که بیا د میر افتخار حسین و که د غوث بخش بزنجو و دا ټول پارټیانې یو سوې نېشنل عوامي پارټۍ د دې نوم د شیف دانو په 1905 کې بیا خو د مارشال و بنیادي طور پاکستان کې سټوډنټ سیاست ځوانانو د طالب افتاد ځوانانو د خپل قومي او جمهوري اهدافو دپاره منظم کولو دا بنیاد خو لومړی نېشنل عوامي پارټۍ واچاو. نو په کې د پښتونخوا وطن کې دا پښتون سټوډنټ فیډریشن و او دغه سی بیا په سند کې د بلوچ خپل بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن د بیا د سندیانو خپل د سند سټوډنټس او داسې د پنجاب خپل سټوډنټس د بنگال خپل سټوډنټس.
رضا محمد رضا وايي وروسته اتحادونه او انضمامونه وشول
او بل اخره په 1903 کې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن جوړ شو.
بیا پر مخ باندې چې بیا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي او د مزدور کسان پارټي تر مابین یو الاینس وسو، بیا پښتونخوا ملي عوامي اتحاد او بیا انضمام وسو. نو په دې کې بیا 1903 کې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن بنیاد کښېښول شو. نو هغه سرحد سټوډنټ فیډریشن او پښتون سټوډنټس ارګنایزیشن دا انضمام شو، یو پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن جوړ شو. بیا نو لږه وخت دا تنظیم ګوا د پښتونخوا ملي قومي پارټۍ د یو مرستیال تنظیم د ځوانانو سازمان دی او کدا دی چې د دې د ډېر یو تاریخي رول دی.
د پاکستان د پیپلز پارټۍ د زده کوونکو سازمان پخوانی غړی آغا وسیم وایي په 1990 لسیزه کې زده کوونکو د خیلاسي او کیڼلاسي نظریو سیاست پیل کړ.
جب میں کالج میں آیا اور اس وقت آئی تھنک ہاں مڈ سیونٹیز کی بات ہے
دیوائی داد نون نسوا اویائی میں لسیزی دی نمائی خبر ادا زپ کالج کی وم ہاگا وقت یو دی جماعت اسلامی خیلا سی چانگوا او یو دی پیپلز پارٹی چپلا سی ڈلوا زل چپلا سو سر یو جائے وم پا ہاگا وقت کی دزدہ کون کو سیاسی فعالیتون دا دی بنیاد وال چی پراتلون کی کبا چوک سیاسی مشر جوڑی گی او چوک با دخپلو گندونو استازی توب کبی لکا پا خیلا سو تنظیمونو کی دی جماعت اسلامی زنی کسان لکا لیاقت بلوس او جاوید هاشمی دا سنور کسان هم ول چی پاڑے ویل کے دل چھ دا کسان و پراتلون کی پا سیاست کے برخ آخلی او دا کار وشو ہم
تو وہ ہوا بھی
دا بلوچ دا کون کو سازمان بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن پخوانے مشر او پخوانے سینیٹر سناؤلہ بلوچ وائی دا بلوچان اس دا کون کو سیاسی حالی زالی خود پاکستان تر جوڑخت مخ کی پل شوی وی خو پا رسمی ڈول دا بلوچ دا کون کو سازمان بی ایسو پنون نسوا وش پیتم زیگی سکال کے جوڑ شو
ہسٹوریکلی تقریباً بلوچ سٹوڈنٹس پولیٹیکل یا پولیٹیکل اسٹرگل اگر 1922 سے علی گڑھ یونیورسٹی کے ہو غزبر کے زنجو پر شکل کے بعد ازاں پر یوسف عزیز مکسی گل خان نصید اگر دل اسٹرگل پر اسٹوڈنٹ لائف کی شروع کی لیکن یا آرگنائز طریقے باندھے جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس بلوچستان کی یا بلوچ سیاست کی چیا جدی ابتساس ہو اگر 1967 کے شروع سو پر کراچی سا دا اولی بلوچ اسٹوڈنٹ بلوچ ورنا وانند گل جوڑ سو ٹرانسلیشن کی جی بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بلوچ ورنہ وانند گل بلوچی کی نمو دا اسٹرگل شروع کی وہ تقریباً 70s کے 71-2 کے
سنا بلوچ وائی دا نیپ دا حکومت ترڈنگی دو برستا دا بلوچان اس دا کون کو سازمان ترسنگ نور سیاسی تنظیمونو ہم پا بلوچستان کی دا سیاسی حلو زلو مشری پلاس کے واخستا
بالخصوص چی 1971 کی چی بلوچستان کی 1972 کی دا نیپ حکومت چرا لی وہ بے نیپ حکومت مخل نمنت 9 months حکومت کی تیر کی حکومت پاکستان اسلام آباد نیپ حکومت ختم کی کل اچھے مشران دی سیاسی لیڈران دی دوی جیل کی واچول زندہ نکل او حیدرآباد جیل کی کراچی سکر یا مچ جیل کے نو آغا یو وقت ہو چھے دا سٹوڈنٹس دا یو موقع ملال سو بلوچستان کے بالخصوص دا پولیٹیکل ٹرگل چھے دی پولیٹیکل مومنٹ دی جغیت لیڈ کی لیڈنگ رول چھے بلوچ سٹوڈنٹس دا ملال سو اگر 1973 نباد دلتا بلوچستان کی انسرجنسی شو اسلام آباد فوجی آپریشن شروع کی تا یو وقت چې بلوچستان سټوډنټ آرګنایزیشن ډېر شایسته ډېر قیمتي ډېر وزندار کردار ادا کی هغه کې سوشل کلچرل پولیټیکلی بلوچستان چې کیسو هغه ریجنل سین کې یا ورلد گلوبل سین کې چې هغه ته مخترا وړل.
افراسیاب خټک وایي د کالجونو او یونیورسيټیو طالب علمانو چې تر کومه سیاسي حل ځلې کولې نو د جمهوریت اقدارو د پرمختګ عمل روان وو، خو د ضیاء الحق د واکمنۍ پر وخت خلکو بیا د ټوپک او مرمۍ خبرې پیل کړې.
پورے پاکستان کے دا بی سی او عام پدیدہ یا سلسلہ وا حکمہ دل مفید و خلق کی دلیل و منطق پر ذریعے بان ریخ پر نظر ویلو اور دبل نظر اور دلو اور ڈیموکریسی یا جمہوریت خلویہ یا کلتور خلولو کے دل نئے منطق دی اور کل چیزا خبر بد شری زیادہ زیادہ خوف سے تصوری دی چھے انتہا پسندی یا فراتیگری میں سرانا خلق کو دلیل پر ذریعے ٹوپا پشتے نئے خبر کول شروع کرے رسولو او دا غیر سیاسی خلق چھو دیکھتا ضروری کو کوشش کی خلق غیر سیاسی بھی غیر سیاسی خلق سرا لو بکول آسان کر دے اوئی باندھے پیون بلدوم حکومت کول گران کر دے کچھ خلق سیاسی سی
هغه وسیم وایي د هغه وخت د زده کوونکو تنظیمونه د سیاست د زده کړې مراکز ول.
اسٹوڈنٹ کی جو سیاست ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس زمانے میں یہ ایک بیس ہوتی تھی، نرسری ہوتی تھی.
دی وایز ما په فکر هغه وخت د زده کوونکو سیاست د زده کړې او روزنې معنا لرله. موږ له پیپلز ګوند سره تړلی وو، همدا وجه وه چې بیا موږ د نیشنل سټوډنټس ارګنایزیشن سره رابطه جوړه شوه او د هغوی د اثر او نفوذ له کبله بیا په هماغه وخت کې د انقلابي سیاست پیل وشو. ورسته بیا دا سیاست موږ عملی هم کړ. زما په فکر هغه وخت موږ په نظریاتي توګه ډېرې لاس ته راوړنې ولرلې. بیا چې موږ عملی سیاست پیل کړ نو دا روزنه مو په کار راغله. خلاصي ګوندونه چې نن سبا د غرب خلاف ډېرې خبرې کوي، هغه وخت دوی په بنیادي توګه د غرب ترجمانان ول او د هغوی ګټې به یې ساتلې.
مفادات تھے ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے.
رضا محمد رضا وایي د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یوه لویه لاسته راوړنه د تعلیمي ادارو نظام او د هغو مسئلو هواری وو. د ده په خبره دې سازمان د سیاست د زده کولو او د نویو سیاستوالانو د روزنې لپاره د ځانګړو کردار ترسره کړی دی.
پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن حقیقت دا دی چې موږ په خپل په عینو منشور کې هم د پښتونخوا ملي پارټي د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د پارټي غړی جوړېدلی سي. نو زموږ تر ټولو لویه لاسته راوړنه دا ده چې دا د پښتونخوا ملي پارټي د کیډرو د مخکښانو د منظمو د تربیت یافته کارکونانو دا یو ځانګړو ده. په دې کې کارکنان روزل کیږي، هغه منظم کیږي، شعوري ډسپلین جوړیږي، خپل ایدیالوژي سره د وطن لاغو سره هغه کیږي. نو دا پارټي ته ډېر یو لوی پیمانه باندې فعالیت ورکړي دي. پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن
سنا بلوس وایي د زده کوونکو د سیاست ګټه دا وه چې دوی د ملت پالی سیاست له جذباتو وبست او دا یې په ساینسي بنیادونو ولاړ کړ او د بلوڅانو د سیاست لپاره یې د کارکنانو یوه لویه روزل شوې ډله جوړه کړه. د ده په خبره دا یوازې بلوڅان نه ول، بلکې د نورو قامي او ملت پاله سیاسي سازمانونو زده کوونکو هم ډېر واضح نظر او فکر درلود.
اول خو دا دی چې خلک ته خو ډیفینیټلی هغه یو نېشنلټي قومیت سیاست بارے علم خو ډېر زیات وو، ولې چې دا موږ مشران ډېر جدوجهد کړی دی آی ټین ته چې دایم صدا انګریزان خلاف یو نېشنلزم اسپریشن می جذبه خو موجود وو. لیکن هغه ته ساينټیفیک بنیاد باندې طرفین قوم کې بي سو ډېر غټه کردار ادا کوي. لایک ډېر غټه لټریچر چې دی ڈیورنگ دگا ٹائمز لیکن 67 سو واقع نائنٹیز پورے 93-94 پورے چاہ ایز اے پریس سیکٹری بھی ابھی سو مرکزی سیکٹری جنرل ایسی اتما ذمہ داریاں ادا کی. دیر غط لٹریچر پولیٹیکل لٹریچر کلچرل لٹریچر دا 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 پروموٹ کی او یو دیر غط ورکر کلاس یہ ڈیولپ کی اگر بلوچستان کی دیر کلیئر ایڈڈ ہو کلیئر مائنڈیڈ ہو چی موجھ اکوک دا دی بلوچستان باندھے یا دا منطقے باندھے استعماری سامراجی استحصالی قوتوں نے کما دی اگر چی یو دیر شیانی تا خلق مخ سے دیر کلیئرلی راوڑی او بالخصوص چې د افغانستان کرایسس او هغه کې د سور انقلاب او هغه سور انقلاب سپورټ باندې ډېر غټ جدوجهد او کې لن فورچونټلی پاکستان استابلیشمنت امریکن دوی ور نه ریلی ریلیکټنت ټو لیسن ټو دیم. او هغه وخت اگر د بی اس او یا پښتون پښتون نومیشن پی اس اف میپ دا ای ام پی د دې چې وایس او د دې چې د دې ناره او د دې جدوجهد او سټرګل ډېر کلیئر و.
افراسیاب خټک وایي د زده کوونکو د هغې زمانې د سیاست ګټه دا وه چې نن په پاکستان کې څومره هم مخکښ سیاسي مشران دي، هغوی د طالب علمای له زمانې روزل شوي او تر دې حد رسیدلي دي.
ای ام پی قائد مختار صدیق علی خان صاحب هم پښتون سټوډنټس فیډریشن کې او دا محمود اچکزای صاحب هم اول پښتون سټوډنټس فیډریشن کې بیا پښتون خاصو فیډریشن کې دارنګ تاسو ګورئ دا مې افتخار سي چې تاسو مخې دي. دارنګ تاسو ګورئ دا جاوید هاشمی چې دی دا د جماعت اسلامي ولا لیکر بلوچ دی دا شي نور ډیر ګوندونو کې پیپلز فرنٹ کې د خلک ستا چې هغه د پیپلز فیډریشن دا وتري خلک کې دا کو یو قسم ته تربیت شوی کډرونه ګوندونو ته په لاس ورکړل او کني نو بیا عامه طریقه دا چې چا سره چې پیسې وي او چا سره چې جاګیر وي نو هغه بیا دعوی وکړي او سیاسي خلک شاته شي. نو حقیقت دا ده چې دغسې فعالیتونه د سیاست دپاره جمهوریت دپاره ډېر اهم دي.
هغه وسیم وایي دوی چې په سکولونو او کالجونو کې ول نو د دوی د سیاسي فعالیت بنیاد سیاسي نظریه وه. د ده په نظر همدا نظریاتي روزنه تر ټولو لویا لاسته راوړنه ده.
جب هم اسکول کالجز میں تھے تو اس وقت
دیوائی مکچے پا سکول او کالج کی ونو دا جماعت ستاکون کو با پا جماعت اسلامی کی زکا گڑون کاو چھ دوی فکر کاو چھ خائدہ دا اسلام استازی توب کوی. نو دا مسلمان پا توگا باید مک دا دیم لاتر وکلو زکا چھ دوی پا پاکستان کی اسلامی نظام غواری او شریعت پا نافذ وی. چپلاسی فکر لرون کی زیاد دا سوشلزم پلویان ول دوی دا غختل چھ پا پاکستان کی دا نور و سوشلسٹ و حوادون و پا چیر نظام باید عملی شی. مک دا فکر کاو چھ دا دولت مساوی ویش ممکن دی او دا چې لدې سره به د امیر او غریب فرق ختم شي. اوس هغوی څومره لوی اسلام پال اول او موږ څومره لوی سوشلستان دا دنیا ولی دل
ہم لوگ کتنے بڑے سوشلسٹ تھے وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں.
اور دن کو پنانا اخبارون کے مفا پاکستان کے دا طالب علمانو دا سیاسی حالو زلو دا ہوئی دا تنظیمونو دا پیل او دا جمہوری نظام دا عملی کولو لپارمو دا دے دا لافستراؤنو پا آڑا واوری دل پراتلون کے اخبارون کے بواوری چھ ترنون سو واوی ایم کال ورستا پا پاکستان کے لدے تنظیمونو سر سو شول او چھ بدلون راغلل نو راتلون کے ونائی ببیال جمہوریت سر راشو پا مخلوخا.
جمہوریت
ل یو ملیون زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.